په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندوی مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یوناما مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې هم کړې وه او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امر ثانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه هم دوام لري که نه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره د شاوخوا څلوېښت میلیون ډالرو د رسېدو پخلی کاوه. په وروستیو نږدې څه باندې درې اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه یې کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږ د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د طالبانو چارواکي تاییدوي چې هغه لویه لاره چې د افغانستان درې مرکزي ولایتونه بامیان، دایکنډي او غور سره نښلوي د سختو واورو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. یو شمېر مسافر ویلي چې د غور کابل لویه لاره د بکک کوټل په سیمه کې له څلورو ورځو راهیسې بنده ده. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس ویلي چې د هوا په ښه کېدو سره به د دغې لویې لارې د خلاصولو لپاره اقدام وشي. د راپورونو له مخې د افغانستان دغه مرکزي لویه لاره اکثرا د ژمي په موسم کې په دې خاطر بندېږي چې له غرنیو سیمو تیریږي او ډېرو ځایونو کې خامه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یوې چارواکي کترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې کډوالۍ ته اړ کړی شوي د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 1.4 سلنه جوړوي. هغه زیاته کړه جرمني له متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د څه باندې 1500 میلیون ډالر په مرستې سره د اوکرایني کډوالو ملاتړ کړی دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي او اوس مو هم د خبری مجله د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لارې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي او هم اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې د ناروې د کډوالو شورا سکرتر جنرال وایي که د شورا د ټولو کارکوونکو ته اجازه ورنکړل شي چې فعالیتونه بیرته پیل کړي، د اړمنو کسانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. په عین حال کې د یونامو مرستیال مشر هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار او تعلیم په برخه کې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. په دې اړه به د چارو له یوه کتونکي سره هم وغږیږو. دغه ورځ یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
سرپرست حکومت په رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنۍ ورته اړتیا لري. د بیان ازادي دا اصلي جابوي.
دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینهوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس ولا چې په ځای کې میدان موږ سومه بازي وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوریم. د ناروې د کډوالو شورا سکرتر جنرال وایي کې د شورا ټولو کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي چې فعالیتونه بیرته پیل کړي. د اړمنو کسانو ژوند بلا له خطر سره مخامخ شي. هغه دغه څرګندونې کابل ته په وروستي سفر کې کړې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر له وزیر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار کولو لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خبرې د دې موضوع د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال حسیب الله تلاش هم د شبر سره وصل لې. تلاش صاحب په دې برخه کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي. مهرباني.
تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. انګلند د ناروې د کډوالو شورا سکرتر جنرال جان انګلند نن مازدیګر په خپل ټویټر کابل ته د خپل سفر خبر ورکړی. ویلي دي چې وروسته له هغې کابل ته سفر کوي چې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او څو نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو د طالبانو د دغه عمل په غبرګون افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د ناروې د کډوالو شورا سکرتر جنرال په خپل ټویټر پاڼې دغه شان لیکلي چې د 2022 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې کله چې طالبانو د دوی په خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه، اړ شول چې اړمنو کسانو ته خپل د مرستې رسولو فعالیتونه ودروي. نوموړي دا هم لیکلي چې د ناروې د کډوالو شورا 409 ښځینه کارکوونکو ولکه اړمنو کسانو ته اړین توکي ورسول. نو موږ ته باید اجازه راکړل شي چې له خپل ټولو کارکوونکو سره بیرته خپل فعالیتونه له سره پیل کړو، کنه ډیری کسان به د په وینا لمنځه ولاړ شي. مخکې تر دې د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم په افغانستان کې د سخت ژمي او د بېوزلۍ د پراختیا او نړیوالو مرستو ته د افغانانو د اړتیا خبره کړې وه او د طالبانو څخه یې غوښتي وو چې خپلې پرېکړې بیرته واخلي تر څو دوی وکولی شي په افغانستان کې اړمنو کسانو ته خپلې مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یا یونما دفتر سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی سره لیدلی دی. په افغانستان کې د یونما سرپرست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه لیدنې هدف د ښځو پر زده کړو او په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د لرې کول ول. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلی مارکوس پوتزل د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی د انجنونو پر زده کړو او د دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. خاغلی پوتزل 13 ورځ د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم سره چې د طالبان لخوا د لوړو زده کړو وزارت لپاره ټاکل شوی سرپرست ټاکل شوی دی، د سره لیدلی مخکې لیدې د طالبانو له بیلابیلو نورو چارواکو سره لیدلی تر څو دوی دې ته وهڅوي اړ کړي چې د انجنونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز پریکړه دوی بیرته واخلي. دا عدالت غوښتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت په خپلو پرله پسې وروستۍ پریکړو کې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی.
بلې ډیره مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبریالو بیا هم پام دې موضوع کې تمکیګ او د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په لومړي سر کې غواړم له تاسو پوښتم چې د نړیوالې ټولنې لخوا دغه مخ په زیاتېدونکي فشارونه چې پر طالبانو راوستل کېږي چې د نجونو او ښځو پر مخ بیرته د تعلیم دروازې پرانیزي او ښځې هم پرېږدي چې په غیر دولتي او مؤسسو کې کورنۍ دي که بهرنۍ دي کار وکړي، آیا فکر کوئ چې دغه فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
سلامونه او احترام جناب نوری صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. فشارونه خو ډیر ضرور ده، ځکه چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان مظلوم خلک په یو برزخ کې واقع شوی ده. یو طرف د طالبانو افراطیت، د طالبانو افراطی تصامیم، او بل طرف د جامعه بین‌المللی چې متاسفانه جامعه بین‌المللی هم یو نه همغږ ده او نه هم یو شفاف قوي سیاست لري د افغانستان په ارتباط، د طالبانو د تصامیمو په ارتباط. په همدې خاطر په اوس وخت کې دا مطالب چې د یونما معاون مطرح کړی ده، دا ډیر ضرور ده، ځکه چې په افغانستان کې یو لوی ناورین روان ده، فاجعه بشری، سقوط اقتصادي، خطر مطرح ده په افغانستان کې، او ژمی روان ده په افغانستان کې. په همدې خاطر مصیبت ده افغانستان، اصلی مصیبت فقر ده. د ملل متحد د گزارشات پر اساس، اتحاد سرمنشی ملل متحد د گزارشات پر اساس، د 90% نه زیاتره خلک د افغانستان د فقر په مرز کې ژوند کوي.
بله سادات صاحب، ساده صاحب، دا خود درسته ده پر نړیوالو پټنه ده د افغانستان اکثریت وګړي د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري چې وی خوري. ژمی هم اوس دغه ستونزه په افغانستان کې د ډیرو خلکو هغه مشکلات زیات کړي دي. خو که راسو دې خبرې ته چې دغه اوسنی بحراني وضعیت په پام سره نړیوالو مرستندویو ټولنو هم تر ډیره خپل فعالیتونه درولي دي او نه غواړي چې خپل مرستې وکړي، او په افغانستان کې هم میلیونونه کسان دغو مرستو ته اړ دي، آیا فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت چې ډیر مهم ماموریت دی، د طالبانو په وخت رسېدو سره بیا هم دغه خپل سیاسي ماموریت په افغانستان کې ساتلی او تمدید کړی دی، آیا دا به بالاخره نتیجه ورکړي؟ بالاخره به طالبان غاړه کېږدي چې پرېږدي ښځې په نړیوالو مرستندویو مسوک کار کولو ته او دغه راز تعلیم ته پرېږدي؟
د طالبانو تصامیم او بلخص د طالبانو ورستی تصامیم، یعنی افغانستان ته په یو خاص موقعیت کې هغه کړی ده. دا انزوای بین‌المللی چې اوس مطرح ده د افغانستان په ارتباط، دا په ټول تاریخ د افغانستان او تا د جهان په سطح، په کچه او په سطح، دا اصلا دا مثال موجود نده. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده چې طالبانو باید دا مسئله په نظر کې ونیسي چې اول د افغانستان منافع ملی ته باید احترام وکړي، د افغانستان ملی مصالحو ته احترام وکړي، او په خاص ډول د افغانستان د خلکو، ځکه چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو حق حیات مطرح ده، کرامت انسانی مطرح ده. په همدې خاطر دا خبر چې اوس مطرح ده په افغانستان کې، یعنی دا خو یوازې د مرستندویو اداراتو خبر نه ده، دا د ټول جهان خبره ده، دا د ټول افغانستان خلکو غږ ده. په همدې خاطر طالبانو باید په ډیر دقت باید دا موضوع وسیری چې د هغوی تصمیم چې ده، د طالبانو تصمیم نه تنها د اسلام د مقدس دین در زختون پر ضد ده، د افغانستان د ملی مسالې پر ضد ده، د افغانستان د خلکو مافیو پر زده حتی در افغانستان از تو بود تهدیدوی پا هم دی خاطر که ده مرستندوی و ادارات و مرست پا افغانستان که ماتل شی یا تعلیق شی داخل یو لولوی فاجعه را مستکیگی افغانستان که
منانه کور ودان ده افغان حقوق پوهانو ده طولن مشر میر عبدالواحد اساداتو
ازادی راژیو پلند رو چپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله اوري د انټرنیټ لارې مهم په ژوندۍ بڼه اوریدلې شوې د غراز د انټرنیټ اپ انټرنیټ کې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لارې هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي. بیا هم له موضوع لري نزو د اکشن ایډ ماسسې یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. په عین حال کې د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړي ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. دا موضوعات زما بل همکار امید زهیر مل تعقیب کړي، همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. زهیر مل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي څه ویل شوي دي؟
بله نوری صاحب، د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا برخې مشري او ترخوا یې د بشري مرستو په برخه کې د دې رئیسې پرون یو پیغام خپور کړی، او هغه پیغام هم طالبان او هم نړیوالې ټولنې ته یو ښکاره دریس په لاس باندې ورکوي. له نړیوالې ټولنې پکې غوښتل شوي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو کوم روان وضعیت شته په دې اړه باندې چوپ پاتې نه شي، ځکه د دې له قوله په افغانستان کې جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې کوم حالات چې روان دي دا د مبارزې په سر کې باید قرار ولري او ورسره مبارزه وشي. هغې دام ویلي لکله چې طالبان واک ته رسېدلي دي په تدریجي ډول باندې هغه ګوري چې د افغان ښځو او نجونو حقونه تخریبیږي او ورځ تر بلې زیان سره مخامخ کیږي. هغه څو ټکو ته اشاره کوي. په افغانستان کې له سیاسي پوسټونو د نجونو لرې کېدل، د ښځو لرې کېدل، البته په سیاست کې د کار مخنیوی، لوړ پوسټونو د هغو ګوښه کول، او بیا زده کړو او کار ته د هغوی نور پرېښودل، هغه څه دي چې هغوی باید مخنیوی وشي. دا موضوع د پاکستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون په ټلیفون خبرو کې سره یاده کړې وه او اندېښنه یې ښودلې وه چې باید مخنیوی وشي، ځکه زغم وړ نه دی او افغان نجونې او ښځې خپل حقونو نه لرې ساتل کېږي، په ځانګړي ډول د کار او تعلیم په برخه کې کوم حقونه چې ترخوای. بیا د ترکیې یو مشهور دینی عالم چې هغه د مسلمانو هیوادونو د ټولنې د اجرایه بورډ غړی هم دی، نوم یې ډاکټر محمد ګرمز دی. هغه د طالبانو د پوهنې وزیر سره پرون په ترکیه کې لیدلی دی، او په ټوله کې د طالبانو دا کار ننګولی دی چې ګنې ولې نجونې او ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. هغه ښکاره د طالبانو د پوهنې وزیر ته خطاب کوي او ورته وایي چې ښاغلی وزیر، دا تاسو سب شاید ووایئ چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نه پکې باید څوک کار ولري، خو اوس دا د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د ټول اسلامي امت مسله ده چې نجونې ولې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دی وایي چې کله کور ته زما وړل ور لما پوښتنه کوي چې افغانستان کې نجونې ولې ښوونځیو ته نه ځي، او اړینه ده چې هغه ته زه ځواب ورکړم. نو طالبانو د پوهنې وزیر نه غواړي چې یو روښانه دلایل باید وړاندې شي. بیا ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره کوي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیاست ته تر ډیره پورې د ښځو په برخه کې وایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته ولاړ، هغه یو پرانستې پوهنتون ته ورته که هغه ځای، او ښځو سړیو او ښځو به پکې په ګډ ډول باندې تعلیم کوه، او هیڅ ډول خنډ نه و. داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې په نجونو باندې زده کړې او کار هر څه بند شوي دي. دا موضوعات د طالبانو د پوهنې وزارت او تر خوا یې د نورو لوړ پوړو وایندانو سره ما شریک کړ، خو هغوی پر وړاندې لکه د تل په څیر چوپ پاتې شول او کوم ښکاره ځواب یې نه درلود. خو په زلونو دوی وعدې کړي دي چې دوی غواړي او حل لار ورته پیدا کړي. اما سره د دې چې نن 1415 ورځ ده نجونې چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته تلې، په هغوی باندې ښوونځي بند شوي دي، او شلمه ورځ ده چې پوهنتونونه هم تړل شوي دي. هیڅ معقوله تګلاره یې د بدیل نه ده مطرح شوې، او تر خوایې هیڅ داسې ځواب هم نه دی ویل شوی چې کله به بالآخره د افغان نجونو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په باور او تخپله دننه په افغانستان کې چې کوم نظریات دا ظلم پای ته رسي.
بلې امید زهیر مل، تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ویل چې په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظرونه واخلو، خو په دې وروستیو کې دوی ډېر کم حاضریږي چې رسنیو من جمله ازادي راډیو ته د ځینو مهمو مسایلو په ارتباط معلومات ورکړي. وړاندې په دې برخه کې یو راپور هم لرو چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د شکایتونو په اړه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ورستر بلې سختي ګرځي. په خبره د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه مني او وایي د طالبانو څخه غواړي چې باید دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي، خو د طالبانو حکومت بیا بیا وایي چې د دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت وایاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
اطلاعات ته لاسرسی شته خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکار هم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي هم دا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی. خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړي ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ماه به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسه اطلاعاتو ته د نه لاسرسی موضوع یو جدي ستونزه وه او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره دا موارد شریک کړي دي او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی بس له منځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنۍ سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنۍ او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنۍ وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغیزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې له امله ډیری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمیر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي له هیواد وتل او یا هم اوزګار شول، اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري تجمندی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ او خبریالان ځینې د سپکتنو باره کې اصرار کوي چې هغه پالیسي له مخې نه باره کې ویندویان مې څه نسی ویلی، لکه د تعلیم موضوع ځینې نور موضوعات په فیصله سوي دي او د تطبیق په مرحله کې دي. رسنۍ متاسفانه بیا اصرار نه ور پوښتنې کوي چې هغه یو ځواب سوي یا ویندویان نه غواړي پاره څه ووایي. نور برخو کې انشاءالله د رسیدګي معلومات تکسیوي
خغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون هم جوړ شو.
لا خبرونو ور اخوا
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې د کرکټ شاوخوا دیش ټیمونه فعالیت کوي، خو د خلکو په شخصي مزکو او په خپل لګښت په ډیرو ابتدایي میدانونو کې لوبې ترسره کوي.
له کرکټ سره د اورزګانی ځوانانو بې ساري او لیونی مینه.
با دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څه موده وړاندې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغا په سیمه کې ترسره سوي. خو دا سیالي د لوبغالي د نشتوالي له امله په داسې یوه سیمه کې ترسره سوي چې ټوله سیمه په غرنیو تیږو ډکه وه چې زیاتره یې تر دریو کیلو هم زیاتې وې او هر ثانیه او دقیقه د یوه لوبغاړي د ژوبلېدو ویره وه. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري، خو وایي لوی خنډې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشتوالی دی.
مشکلات موږ دا دی چې موږ ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبسبله چې په ځای کې میدان موږ سومه بازی وکړو، خلک موږ ته جواب راکړي. موږ خاص میدان نه لرو، موږ د روزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کړي.
جاناغا د کرکیټ یو بل لوبغاړی دی چې سروکال په دغه سرو شګو او ډبرین مځکه کې له نکیب الله سره لوبې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو، باید نړیوالو لوبو ته، نو موږ لوبغاړي دغه کوو، هڅوو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. ته نو د کرکټ بورډ څخه دغه ده چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مجي بیا چار ځای واستو، هلته موږ پرېږدم نه، باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړېږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اروزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسؤلین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا غږ موږ ډېر بدرګه کړی دی، خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا غږ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نولس کلونو لایقت لري، ان د ملي ټیم لایقت لري، خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو په روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډېر پرمختګ وکړي.
په اروزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجې لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي، دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سې خبره ده چې ملک کې حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرې وي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نسخې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو پر کون کو ما هله وشتنه داوه د طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دغه د مجلسو پر کون کې ملکی ورس پرس تنسیار اولی په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر پنځه ده لاړو حکومت سره ایزا پکړی دی پر موږ باندې چې ګرانې ټول دی راوستي سره نه هله خوښ ده چې دغه کارو سلاسو اخی او عدالت او چلو. السلام علیکم.